The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سلام شه عزت منو اوریدونکو او خره خلاص دا وساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډی سی ناوري نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د اگست میاشتې د شمنېته ده وخت شوې ده په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه بجې دي ستاسو قربانه یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
نن په نړۍ کې په جبري توګه د بدرکه خلکو رز منزل کیږي په پاکستان هم تور دی چې په زرګونو سیاسي مخالفین یې په زور بدرکه کړي او یا یې وژلي د بدرکه بلوسانو د حقونو غوښتونکو ماما قدیر په دې ورځ وی او ای ډی وته وای
دا وخت بلوچستان کې موږ په فهرست هولیسټ جوړ کړی دی پنځه دیر زر سه بالا بے درک خلق کرتے او اتہ زر سے بالا مسخ شدہ لاشون دا وقت مشتمل او سوی دے دا پاکستان ایجنسیان او فوج بے درک کی
افغان چارواکی وای د پاکستان پولیس ته نزدې پکتیا ولایت کې پوځي عملیاتو کې یې نزدې یو سلو او یا مذهبي تونلاري وژلې دي په وژل شو کې د پاکستان په ملاتړ تور د حقانی ډلې څلور کمانډران هم وژل شوي دي
وژل شو کې د حقانی شبکې څلور مهم کمانډاران د کاکی وزیر په نامه عبدالولی نسیم جان او جهانگیر ولسوالۍ لپاره نوی مول شوی تش په نامه ولسوال متی ولا هم وژل شوی دی
او هند ته په سفر د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی د امریکا او هند ترمنځ پراخ استراتیجیکی او اقتصادي همکاري تر بل هر وخت نه په خو وخت کې ترسره کیږي
سرټی کې تاسو اوریدل وځواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
نن په نړۍ کې د جبری بے درکے کسانو ارز منزل کیگی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای د کال 2002 را پدې خوا په پاکستان کې ډیر خلک په زور بے درکې شوې دي د مطبوعاتو تر مخه ملګری ملتونه په زور بے درکې کول د امنیتی او ریاستی ادارو لخوا عمل توای او دا ګام یو جرم بلی پاکستان کې د بے درکې شوې کسانو لپاره کارکونکو امنا مسعود جنجوا وای دا وخت خوشا 15000 کسان په پاکستان کې بے درکې دي بلوچستان او د پاکستان په نورو برخو کې اکثره د بشري حقوقو ډلې تور لګوي چې د پاکستان امنیتی ادارې په دې کې ککړ دي
اخو د افغانستان په جنوب ختیز پکتیا ولایت کې د افغان او ناتو ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې یو سل او بیا وسلوال مخالفین وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان دي د چارواکو په وینا دغه عملیات د پکتیا ولایت په جاني خیلو په ولسوالۍ کې ترسره شوي دي چې له امله یې د حقانی شبکې اړوند د څلور قومندانانو په ګډون یو سل او بیا تنه وسلوال وژل شوي دي د پکتیا ولایت د چارواکو په خبره په وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو له خوا د جاني خیلو ولسوالۍ لپاره نومول شوی تش په نوم ولسوال متا الله هم شامل دی په دې حق باندې تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د ډیور جو خبریال حکمل روان د کابل نه
د پکتیا ولی ویان نکی بلا تل ډیوی سره په خبرو کې وویل ل وسلوالو طالبانو څخه د دې ولایت د جنیخیل ولسوالۍ د برتنی ولو لپاره افغان او نټوز وکونو ګډ هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي او تر دې د افغان ځوکونه د ولسوالۍ 3 کیلومتره ته ورننګ دي شوې دي اتل زیات کړه جنی خیل ولسوالۍ ته په غزیدل لار کې وسلوالو طالبانو مینونه ځای پر ځای کړي که څو هم افغان امنیتی چرواکو په خبره شوی اعلامیه کې د یو شمیر بهرنیو جنگیالیو د وژل کېدو پخلای کړی خو د هغوی شمیر یې نه دی په ډاګه کړی حکمل روان وایس اف امریکا ډیور ریډیو کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ د بنگلاديش سفر کړی او هلته د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد سره د لیدو وروسته ویلي چې د بنگلاديش اعلی وزیر د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکې سره نږدې اړیکو غوښتنه څرګنده کړې ده. بلې خوا دا چې د هند ته په سفر د امریکې خارجه وزیر جان کیری دا هم ویلي دي د امریکې او هند ترمنځ پراخ ستراتیژیکي او اقتصادي همکاري تر بل هر وخت نه په ښه وخت کې ترسره کیږي. خو جان کیری اعلان کړی دی چې واشنگتن او ډاکا په غوښتنو اقداماتو سره شوې دي د کوم لاندې بچې د دواړو استخباراتي او قانون په ځای کوونکي ادارې د غومرستو ته نوره وده ورکوي. کیری په ډاکا کې یوې دستورې ته د وینا وروستو د وایس اف امریکا د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي د دې خبرې ثبوتونه موجود دي چې په شام او عراق کې د فعاله تندروي ډلې داعش په ګردنړۍ کې د اته تنظیمونو سره اړیکې لري او په هغو کې یو په سویلي آسیا کې هم دی، خو نوموړي د دغه تنظیم نوم ونه ویلو. کیری ویلي په عراق او شام کې د فعاله تندرو په بنګلادیش کې د ځینو خلکو سره اړیکې دي.
د بنگلاديش تر ټولو لوړ پوړي عدالت د کال 1971 د پاکستان د ازادۍ په محل د جنگي جرمونو په تور کې د جماعت اسلامي ډلې یو مشر میر قاسم علي ته اورل شوې د مرګ سزا په ځای ساتلې ده. د عدالت د تازه پریکړې وروسته د میر قاسم د مرګ سزا څه وخت هم عملي کېدی شي. د جنگي جرمونو د مقدمو لپاره جوړ ځانګړي عدالت هغه ته د کال 2016 د نومبر په میاشت کې د مرګ سزا اورولې وه او د هغې پر ضد بیا د میر قاسم لخوا ستره محکمه کې خواست شوی و. دریش پیته کلن میر قاسم د جماعت اسلامي ډلې په مشرانو کې دی او هغه ته په کال 1971 کې د یو ځوان تن د تختولو او بند کې د وژلو ترڅنګ د اته جرمونو په سر د مرګ سزا اورول شوی وه.
اخوا قرقیزستان کې د چین د سفارت سره نږدې یو ځانمرګي موچري بمی چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. برید کوونکي د سفارت خانې د دروازې سره د بارودي موادو څخه ډک ګاډي ټکر کړی چې ورسره چاودنه شوې ده. د چاودنې څخه وروستو سیمې ته په ګڼ شمیر کې عسکر رسیدلی دي او ټوله سیمه یې په خپله ولکه کې اخیستې ده. سه شنبه په ورځ د قرغیزستان پلازمینه بشکک کې د رامنځته شوي دغه پیښې په اړه وزیر اعظم زهینش رضاخوف ویلي دي چاودنه کې یوازې برید کوونکي وژل شوی او درې ژوبل کسان قرغیز وګړي دي. تر دې مهاله چا د دغه برید زمواري په غاړه نه ده اخیستې. نور تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي انیله خالد په دغه راپور کې.
د چارواکو تر مخه د قرغیزستان سرخار بشکک کې د چین په سفارتخانه حمله په نتیجه کې برید کوونکي وجل شوي او درې نور کسان جوبل دي. درې جوبل کسانو کې دوه د سفارتخانه مالیان او یو نامعلومه خزه شامل ده. دا تازه پیښه نن د نهي پر ورځ په داسې حال شوې ده چې سباله د قرغیزستان د ازادۍ ورځ به مانځل شي. د قرغیزستان داخله چارو وزارت ویاند ویلی دی چې دا حمله د موټر دلاري د سفارتخانه دننه شوې ده. د هواد نائب وزیر اعظم جانش رضاکوف دا یو ترهګر برید بلل دی. بلخوا چین هم د دې حمله په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د چین خارجه وزارت ترجمان هوا چون ینګ ویلی دی چې هواد یې د قرغیزستان نه د چینی ادارو د تحفظ غوښتنه کړې ده او ورسره ورته د تازه پیښې پوره معلومات کولو وینا هم کړې ده. په قرغیزستان کې په چین سفارتخانه شوې تازه حمله زمواري لاچا تر دې تما په خپل سر نه داغستې. د یادونې وړ ده چې د قرغیزستان په کال 2015 کې هم د بشکک په سیمه کې د ترهګرۍ په ضد عملیات کړي وو.
راجب ګلم او تاسو وایس اف امریکا دیوا ریډیو اورئ.
ملګرو ملتونو 13 ورځ په یمن کې د وژل شوی کسانو شمیر زیاته خودلې. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال جیمی مکګول ټریک ویلی په 13 میاشتو کې 10,000 کسان وژل شوی او دا یره موجود ده چې دا شمیره نور هم سیوا کېدلی شي.
د امریکا متحده ایالاتو روان کال په دوران کې 10,000 سوریایي کډوالو ته په امریکا کې پناه ورکړې ده. دا شمیره امریکا په خپل ځان ته ټاکلې وه چې ویل کېږي خپل هدف ترلاسه کولو کې بریالي شوي دي. سپینې ماڼۍ د اظهار کړی دی، د خوښۍ اظهار یې کړی دی. ویلي دي چې د سوریې کړکېچ ته د ښه لارې حل راوستلو په کار دي. د امریکا د ملي امنیت مشاورې سوزن رایس په خپل بیان کې د امریکا ولسمشر او انتظامیې لخوا سوریایي کډوالو ته هرکلی ویلی او د تیرو 15 کلونو راهیسې په میلیونونو سوریایان د خپل هیواد څخه وتلي دي چې پکې یوازې 15 میلیونه یې ترکیې، لبنان او جورډن ته کډه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د امریکې او د هندوستان ترمنځ پراخه ستراتیژیکي لوزنامه ترسره شوې ده. تیر ورځ په واشنگتن ډی سی کې د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری هم هندوستان ته تللی دی، سفر یې کړی دی. د هندوستان او د امریکې ترمنځ دغه ستراتیژیکي باندې لوزنامه چې شوې ده، د پاکستان څه غبرګون دی؟ دغه به تاسو سره شریکو. په دې خپرونه کې د پاکستان څېړونکي څه نظر لري چې دغه د پاکستان لپاره کوم مشکل پیدا کولی شي او دا به د سیمې حالات څنګه جوړ کړي، دغه تفصیل به تاسو سره شریکو. ډیوه ریډیو سره اوسه خړومبې. نن په ټوله نړۍ کې د جبری بے درک کېدو یا کسانو ورځ منځل کیږي. په دې حقله د پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي د کال 2002 را په دې خوا ډېر خلک په پاکستان کې دننه په زور بے درک شوي دي. د پاکستان کې د بے درک شوي کسانو لپاره کارکونکو امنه مسعود جنجو ډیور ریډیو ته ویلي چې دا وخت خوشا 15,000 کسان پاکستان کې بے درک دي. بلوچستان او د پاکستان په نورو برخو کې اکثره د بشري حقوقو ډلې تور لګوي چې امنیتي ادارې په دې کې ککړ دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د جبري بې درکه کوونکو خلکو د نړیوالې ورځې په مهال د بشري حقونو تنظیم هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان لاړه جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې آسیا کې په لوی شمېر خلک اوس هم په زبردستۍ بې درکه کیږي چې مخنیوی یې تر هغه نسي کېدی تر څو چې دغه عمل په باقاعده توګه جرم نه وي ګرځول سوی. د نړیوال قانون تر مخه د جبري بې درکۍ مطلب د ریاستي ایجنسۍ یا اتارټیز له اړخه خلک نیول، بندې ساتل او بیا ته دوی په اړه څه معلومات نه ورکول چې دوی چیرې او په څه حال کې ساتل سوي دي. ملګرو ملتونو دغه جبري بې درکۍ د بشري حقونو په ضد جرم ګرځولی دي. په پاکستان کې د کال 2002 راهیسې د جبري بې درکۍ په زرګونو پیښې مخې ته راغلې دي او په دې اړه کارکوونکي امنا جنجوه ډیوه ریډیو سره خبرې کوي. د دې د شمیر په اړه وایي
زیادہ تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اور اس وقت بھی قوائدی اور مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں کے اگر قواعد کو جمع کیا جائے تو وہ کم از کم 5,000 کے قریب ان کی تعداد بن رہی ہے. ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا جائے. پاکستان کے قوانین انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ انفورس ڈس اپیئرنس کے اوپر دستخط کریں اور اس کو پاکستان میں رائج کریں.
پاکستان کے حالات نور هم خراب دي او دا وخت هم کچری د بشری حقوقو شمیر رايوځي کریسي نو لښت تر لښت 15,000 پورې خلک بے درک دي. مرد حکومت څخه غوښتنه ده چې د دې د انسانيت په ضد جرم وکړول سي او پاکستان ته پکار دي چې په دې اړه نړیوال کنونشن لاسلیک کړي او دا په پاکستان کې رایج کړي سي. تامنا جنجوا تر مخه د ډیفنس اف هیومن رائټس لاړه د تیرو دی ولس کلو راهسه د بے درک خلکو شاوخه ونیم سو مقدمه پستر عدالت کې وخت په وخت جمع کړي سوی دي چې پکې دا وخت هم تر 300 پورې مقدمې روانې دي. ولې چې په څو مقدمو کې حکومت د ستر عدالت ته حکم تر مخه هم عمل نه کوي. امنا جنجو زیاته کړه چې د حکومت لاړه د څنګه کې دوله وجبه اوس د مختلف تنظیمونو سره په ګډه یو تحریک پیل کوي چې پکې به عدالتونو کې درخواستونه جمع کیږي. د دې نه علاوه پر دغه معامله به د خلکو ترمنځ پوهانه خوروي او درېم به ناستې او مظاهرې کوي او په ټوله هیواد کې به کیمپونه هم جوړیږي. د هیومن رایټس کمیشن لاړه جاري سوي بیان کې ویل سوي دي چې سریلنکا په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې د بېدرکه خلکو په اړه نړیوال کنوینشن لاسلیک کړی دی او نورو هیوادونو لپاره هم ضروري دي چې دغه کنوینشن لاسلیک کړی سي، ولې چې د دې مخنیوي تر هغه نسی کېدی تر څو چې دغه عمل په باقاعده توګه جرم نه وي ګرځول سوی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
گران اردن کے تاسو د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. د انسانانو جبری بے درکی یو نړیواله مسله ده چې د څنګه تاسو په وړاندې رپورت کې د رابې پیر نه هم ورده چې ملګری ملتونو دغه یو جرم ګرځولې ده. په دې حق لا په پاکستان کې او په خاص توګه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دا تورونه لګول کیږي د پاکستان په امنیتي ادارو باندې چې دوی کسان جبری بے درک کوي او دغه کسان د تختولو یا د نیولو روستو بیا وجل کیږي. په دې محل باندې لومبه خبر تاسو ته مونږ د اسلام آباد نه درابې پیر لخلې وورول او زوک د پاکستان بلوچستان کوټه خارته چرته چې د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور مونږ ته خبر را لېګل دي. وایس فور میسنګ پرسن یا وایس فور بلوچ میسنګ پرسن یو تنظیم دی چې هغوی یو خبری غونډه کړې ده په کوټه کې او هغوی غوښتنه کړې ده د نړۍ نه چې بلوچستان کې د په زور بے درک شوي کسانو مسلې ته پام وکړي. تفصیل یې د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور نه اورو.
په بلوچستان کې د بے درک سو خلګو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسن مرستيال مشر ماما عبدالقادر بلوچ نن په کوټه کې ویل چې ورځ تر بل د بے درک سو خلګو شمیره دلته مخ په وړاندې روانه ده.
یا یو بهتری خو نه درغلی دی، احتجاج موږ را روان دی، نه د ښکار سوی دی نه مشته دا معلوم سوی دی کې چیرې دی چیرې نه دی. دا مسخ شو د لاشه زیات سوی دی کم نه دی سوی. پنځه دې زر کسان به درک دی، اته زر سه بالا مسخ شو د لاشو لته دا موږ فیرس کې دی. دا لا پتا افراد فیلس موږ هر کلا دا تیار وو او دا گورنمنٹ تم مشور کرے دے، ہائی کورٹ تم ور کرے دے، سپریم کورٹ تم ور کرے دے، انسانی حقوق اداروں تم ور کرے دے اور اقوام متحدہ تا ہم مجدا فہرست ور کرے دے.
ماما عبدالقادر بلوچ د ملګر ملتونو د بخښنې نړیواله اداره او نړیوالو مدني ټولونو څخه غوښتنه وکړه چې په زور باندې د بې درکسو خلکو پر اخوش کېدو کې د خپل رول ولوبوي. وایس فار بلوچ میسنګ پرسن لتیرو اتو کلو زخه د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته یو کیمپ هم پرانستی دی. دوی د بې درکسو خلکو عکسونه دالته یشي دي. خو د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوار الحق کاکړ بیا د بې درکسو خلکو شمیره ډیره کمه بیانوي. د دل خلیص د ملګرو ملتونو په زور د بې درکسو خلکو د کمیټې پر ویب پاڼه باندې د بلوچستان د بې درکسو خلکو شمیره یوازې 50 کسه لیکل شوی ده.
جتنے بھی ملیٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ ان کو ہندوستان کی ریاست اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی را فنڈ کر رہی ہے.
د صوبایي حکومت ویان وی چې البته امنیت خوندي ساتونکو ادارې هغه وسلوال کسان چې د هند حکومت او د استخباراتي ادارو لپاره دلته کار کوي له دوی سره مالی مرسته ترسره کوي او دوی دلته عادي وګړي پادف کوي. داغو تاپوس کول زمش قانونی حق دی.
میں ہمارے پاس 98 کی تعداد ہے جس کو ہم انکوائر کر رہے ہیں. ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو افغانستان میں مختلف کیمپس ہیں، یہ وہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ ڈیٹا میں ان کو مسنگ شو کر دیتے ہیں. وہ والنٹیرلی مسنگ ہے، انفورسڈ ڈسپیئرنس نہیں ہے.
اتنیوی کسان دی چې موږ ته معلومه ده په دوی کې ډیر داسې همستا چې هغه په افغانستان کې په مختلفو کیمپونو کې تربیه ترلاسه کوي، لکه دوی دلته د ورک خلکو په شمیره کې اچولې دي. دوی په خپل خوښه باندې ورک دي او دوی ته په زور باندې بې درکسوي خلک نه سي ویل. باید په زور باندې د بې درکسو خلکو او په خوښه د تللو کې توپیر وشي. انوار الله کاکړ وی چې موږ عسکري ادارې او سیول ادارې په اپیکس کمیټه کې ټوله جواب دی دي. هغه هیڅوک هم بے درکه نشي وړاله. حکومت ته جواب ورکوي او حکومت چې دی له دوی څخه پوچګه چم کوي. خو په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سازمان غړی شمس مندوخیل بیا د حکومت اداوی ردوي. شمس مندوخیل وی چې په بلوچستان کې د بشری حقوقو ستری سرغړونی روان دي.
خلک پورته کې مقدمه نه پرچلی او بیل دغه باد سي دی مړې کې اور بیت تس کې او په داسې ویرانو کې تس کې سي ډیر د اغه غس باز داسې لاشونو ملاسوي دي د اغه شکلونو نه پزندل کوي داسې قبرونو ملاسوي دي په اغه کې ډیر خلک پرې وځي شخ کړی دي او دا په یو ډیستریکټ نه دي دا په مختلفو ډیستریکټو کې دا وخت شروع دي.
د بشری حقوقو نړیوالو ادارو په وار وار باندې په بلوچستان کې د تشدد پر روانو پیښو باندې سخت تشویش څرګند کړی دی. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بشری حقوقو د سترو سرغړونو د مخنیوي لپاره دي عملی ګامونه واخلي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټ.
قدر من اوریدونکو د دی ورجو خبری خبرونه ته غواګیس نو راپورونه هم لرو چې ساسره په خبرونه کې شریکو. ادم حال چې کوم راپور لرو هغه بیا هم د پاناما لیکس په حق لدی چې هلته په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي او تحریک انصاف دواړو د دغه غوښتنه کړې ده چې بیا د هم د وزیر اعظم نواز شریف او دغه کورنۍ نمونه چې په پاناما لیکس کې راوتلی و د هغې د بیرته پلټنی و او کومه کمیټه چې جوړه شوې ده هغه هم تر دا مهاله په کامیابه توګه خپل کار او دنده نه ده ترسره کړې او مخته نه ده بوتلې. په دې حق باندې نور تفصيلات څه دي د غټول تاسو وړاندې کوي ورنګزی په دغه راپور کې.
پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی او پاکستان پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن میډیا سره خبرو په وخت یو ځل بیا دا غوښتنه کړې ده چې پاناما لیکس کې د وزیر اعظم زامنو نامې راغلي دي ځکه اعتصاب د ړومبې د وزیر اعظم نواز شریف نه پیل کړی شي. سینیټر اعتزاز احسن ویلي دي وزیر اعظم کام ته خطاب او جلسې جلوسونو کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې ړومبې اعتصاب د دوی نه وکړي شي نو اخر دا اعتصاب به کله کیږي او موږ هم دا غوښتنه کوو چې شپږ سوه دریش تنانو د چا نامې پاناما پیپرز کې راغلي دي په دې کې اړومبه د وزیر اعظم فامیل نه احتساب پیل کړی شي
کې آغاز وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے ہونا چاہیے. اس انکوائری اور انکوائری کمیشن میں جو 630 نام آتے ہیں ان میں آغاز وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے ہونا چاہیے.
دوی وی د احتساب لڑے وزیر اعظم نواز شریف او د دوی د فامیل نه پیل کول پکار دی. یو بل حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی ویلی دی چې پاناما پیپرز په معاملې د حکومت رویې نه مایوسه شوی وو او د مقصد لپاره کوم کمیټه جوړه کړې شوې وه هغه اهمیت هم ختم شوی دی او اوس به دوی سینیټ سن او خیبر پختونخوا صوبې چرته تحریک انصاف او پیپلز ګوند اکثریت دی هلته به په دې لړ پریکړې وړاندې کوي.
جو ریزولوشنز هم وو هم پاناما سپیسیفک ریزولوشنز کے پی کے میں سن میں اور سینٹ میں جہاں ہماری اکثریت ہے وہاں پیش کریں گے.
دوی وی کو مصوبو کے پیپلز گن او تحریک انصاف حکومت دے ہلتا او سینٹ کے با دا پریکڑے وڑان دے کولی شی. شاہ محمود قریشی دا ہم ویلی دی چے پاناما پیپرز کے نوم راتلو باندے دا وزیر اعظم احتساب غوختنے پر لڑ یو بل به هم سینیټ ته وړاندې کولی شي. د دې ترڅنګ دوی زیاتوي چې د سکینډل تحقیقاتو لپاره به د دوی ګوند هر هغه لاره به استعمالوي په کوم د دوی حق دی او د مقصد لپاره به احتجاج لاره به هم خپلوي. تیر ورځ تحریک انصاف وزیر اعظم نواز شریف فامیل پاناما پیپرز کې نوم راتلو پس سترې محکمې کې دوی نااهل ګرځولو لپاره یو خاص هم جمع کړی دی او په دې کې وزیر اعظم زامنو حسن او حسین نواز د دوی زوم کیپٹن ریٹائر صفدر لور مریم نواز د خزانه وزیر اساق ډار داخله سیکرټر نه علاوه د احتساب قومي اداره او اف بی آر فرق جوړ کړی شوی دی. خوستر مکنی دا خواست اعتراض نه پس واپس کړی دی او د ګوند مشر عمران خان ته ویلي دی چې په دې حق له د متعلقه محکمو سره د رابطه وکړي. د کال اپریل په میاشت پاناما پیپرز تر مخه وزیر اعظم نواز شریف زامنو د ټیکس نه بچ کېدو لپاره آف شور کمپنی جوړ کړې وې. اورنګزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وائس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زیډ
دیوا پختنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای دیوا.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی ور جو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خضر منوګریدونکو یو ځل بیا زو د افغانستان ولورې ته چې افغان چارواکي وایي د پاکستان پولې ته نږدې پکتیا ولایت کې پوځي عملیاتو کې نږدې 110 مذهبي توندلاري وژلي دي. په وژل شوو کې د پاکستان په ملاتړ تورن د حقانی ډلې څلور کمانډران هم شامل دي. په دې حق لباندې تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د کابل څخه د ډی ور جو خبریال حکمل روان.
د پکتیا ولی ویان نکی بلا تل ډیوی سره په خبرو کې وویل ل وسلوالو طالبانو څخه د دې ولایت د جنیخیل ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره افغان او نټوز وکونو ګډ هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي او تر دې دمه افغان ځواکونه د ولسوالۍ 3 کیلومتره ته ورننګ دي شوې دي. اتل زیات کړه جنیخیل ولسوالۍ ته په غزیدل لار کې وسلوالو طالبانو مینونه ځای پر ځای کړي. بلخوا د 203 تندر کلی اردو لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی 13 شپه نه وخت افغان امنیتي ځواکونو د پکتیا ولایت په جنیخیل او چکمنۍ ولسوالۍ کې هوایی او ځمکني عملیات ترسره کړي دي. خبري سرچینې زیاتوي په دې هوایی او ځمکني عملیاتو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو 15 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د 203 تندر کلی اردو چارواکو په اعلامیه کې ویلي په وژل شویو کسانو کې د وسلوالو مخالفینو مهم کمانډانان هم شامل دي. همداراز چارواکو ویلي په وژل شوي وسلوالو مخالفینو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو جنګیالي هم شته دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکو په خپره شوي اعلامیه کې د یو شمېر بهرنیو جنګیالیو د وژل کېدو پخلی کړی خو د هغوی شمېر یې نه دی په ډاګه کړی. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، کابل.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
جی ورجو خبری خبرونه دوام لري. ستا سره ځینې نور راپورونه هم لرو چې په خبرونه کې به وړاندې کوو. 15 منټه خبرونه ته به هم بیرته راځو او ستا سره به یو زمو سره ملګری اوسي. او د دې ترڅنګ دا چې نن به تاسو زموږ همکار رحمان بونری سره د دایښ او سخت ریزی کومه اونیزه خبرونه چې تاسو ته په ځانګړي توګه وړاندې کوي دا به هم وي. نو تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه هم واوري او د دې ترڅنګ پکې ګډون هم وکړئ. نو اوس موږ سره اوسئ په څو شیبو کې بیرته راځو او تاسو سره خبرې کوو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه دوام لري. خدمتمن اوریدونکو نن د سې شنبې ورځ 2014 کال د اگست میاشتې د شمه نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانی یو، زه منزه شهید
او زه ارباب محمود.
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
نن په نړۍ کې په جبري توګه د بدرک خلکو ورځ منځل کیږي. په پاکستان هم تور دی چې په زرګونو سیاسي مخالفین یې په زور بدرک کړي او یا یې وژلې دي. د بدرک بلوسانو د حقونو غوښتونکي ماما قدیر په دې ورځ وی او ای ډیوا ته وای
دا وخت بلوچستان کې مش په فهرست او لیست جوړ کړی دی. پنځه دیر زر سه بالا بے درک خلق دے او اتزر سے بالا مسخ شدہ لاشون دا وقت مجھتے ملاو سوئے دے دا پاکستان ایجنسیان او فوج بے درک کئی.
افغان چارواکی وایي د پاکستان پولی ته نږدې پکتیا ولایت کې پوځي عملیاتو کې یې نږدې یو سل او یا وسلوال وژلې دي. په وژل شوو کې د پاکستان په ملاتړ تورن د حقانی ډلې څلور قوماندانان هم وژل شوي.
هند ته په سفر د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری وای د امریکې او هند ترمنځ پراخه ستراتیژیکي او اقتصادي همکاري تر بل هر وخت نه په ښه وخت کې ترسره کیږي.
امریکی او هند په خپلو کې هغه لاجستیکی لوازنامه د سخت کړی ده چې تر مخه به د دواړو ملکونو پوځیان د یو بل پوځي اړې
سرټی کې تاسو واوریدل. اوس پاک شي د مهم خبرونو لنډیز ده.
نن په نړۍ کې په جبري توګه د بدرک خلکو ورځ منځل کیږي. په پاکستان هم تور دی چې په زرګونو سیاسي مخالفین یې په زور بدرک کړي او یا یې وژلې دي. د بدرک بلوسانو د حقونو غوښتونکي ماما قدیر هم په دې حق له په کوټا کې یو غونډې ته ویلي چې په بلوچستان کې اوس هم خلک په زور امنیتي ځواکونه بدرک کوي. پاکستان کې د بدرک شوي کسانو لپاره کارکونکو امنا مسعود جنجو وای دا وخت خوشا 15000 کسان په پاکستان کې بدرک دي. بلوچستان او د پاکستان په نورو برخو کې اکثره د بشري حقوقو ډلې تور لګوي چې امنیتي ادارې خپل مخالفین اوچتوي.
اخوا د افغانستان په جنوب ختیځ پکتیا ولایت کې د افغان او ناټو ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې یو سل او یا وسلوال مخالفین وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا دغه عملیات د پکتیا ولایت په جاني خیلو په ولسوالۍ کې ترسره شوي چې له امله یې د حقاني شبکې اړوند څلور قوماندانانو په ګډون یو سل او یا تنه وسلوال وژل شوي دي. د پکتیا ولایت د چارواکو په خبره په وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو له خوا د جاني خیلو ولسوالۍ لپاره نومول شوی تش په نامه ولسوال متی الله هم شامل دی.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د امریکې او هند ترمنځ پراخه او استراتیژیکي او اقتصادي همکاري تر بل هر وخت نه په خو وخت کې تر سره ویلې دي چې تر سره کیږي. هغلی جان کیری دا وخت هند کې دی. د امریکې او هند ترمنځ د استراتیژیک او اقتصادي خبرو دا دویم پړاو په لومړي ځل هند کې تر سره کیږي. د زورور چین په حق له اندېښنه لرونکو امریکا او هند پر وروستو کې د مختلفو چارو په حق له ډېرې اهمې غونډې کړې او دا دواړه هیوادونه د یو بل سره ډېر نږدې شوي دي. د هند خارجه چارو وزیر سوشما سوراج وای د دواړه خیزه خبرو اترو د ګرمجوشي مثال چرته هم نه ملاويږي. پاکستان تر اوسه په سرکاري توګه ځنې سرکاري عکس العمل نه دی خودلی. خو تېر ورځ د هند او امریکې ترمنځ په واشنگټن کې شوې د لوزنامې په حق له د پاکستان دفاعي څېړونکي وایي دا د پاکستان لپاره د تشویش خبره کېدلی شي. ځنې بیا وایي دا د ترهګرو په خلاف د جګړې لپاره په پاکستان نور فشار هم سیوا کولی شي.
همداشان د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبې په ورځ د بنگلاديش سفر کړی و او هلته یې د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد سره د لیدو وروسته ویلي چې د بنگلاديش اعلی وزیر ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکې سره نږدې اړیکو غوښتنه څرګنده کړې ده. بلې خوا قرغزستان کې د چین د سفارت سره نږدې یو ځانمرګي موټری بمی چاودنې کې درې کسان ژوبل شوي دي. برید کوونکي د سفارتخانې د دروازې سره د بارودي موادو څخه ډک ګاډي ټکر کړي چې ورسره چاودنه شوې ده. د چاودنې څخه وروستو سیمې ته په ګڼ شمیر کې عسکر رسیدلی او ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې ده.
ملګرو ملتونو تیره ورځ په یمن کې د وژل شوي کسانو شمیره زیاته خودلې. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال والی په تیرو 13 میاشتو کې 10,000 کسان وژل شوي او دا یره موجود ده چې دا شمیره نور هم سیوا کېدلی شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو، د ډی ورېډیو خبری خپرونې ته غوږیږئ. د خبرونو لاندې تاسو اوریدو بیرته راځو د راپورونو ولورې ته. څنګه چې تاسو پوهیږئ چې نن نړیواله ورځ ده د هغه کسانو چې په زوره بې درکه شوي دي او دغه ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي، او دا هم پوهیږئ چې په پاکستان کې هم د قبایلي سیمو، هم د خیبر پختونخوا او د دې ترڅنګ بلوچستان په خاصه توګه ډیر بلوچان بې ترکه شوي دي او له ډېرې مودې راهسې دغه سلسله دوام لري او داسې په زرګونو بلوڅان دي چې هغوی بې درکه کیږي. او د دې تر څنګ دا چې د بلوڅانو د غږ پورته کولو یو تنظیم مشر چې ماما قدیر نومیږي، هغه هم په دې حکله باندې نن خبرې کړې دي او یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوالې ادارې څخه دغه غوښتنه هم کړې ده چې په زوره بې درکه شوي خلکو بیرته پیدا کولو کې او د هغوی د خونو دفاع لپاره هڅه وکړي. په دې حق لباندې یو تفصيلي راپور هم لرو چې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ تیار کړی دی. راځي چې په ګډه سره واورو چې د راپور کې څه معلومات یې تاسو سره شریک کړي دي، څومره بلوڅان تر دا مهاله به درکه شوي دي او نور څه معلومات لرو، دغه به په ګډه سره واورو.
د بيدرکه کسانو دروځ په داسې حال کې منځل کیږي چې نړیواله ورورولي او د بشري حقوقو ادارې وای پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده او په زیات شمیر سیاسي فعالین او وګړي په زور بيدرکه کړل سوي دي چې د ځای ځایګي په اړه څه معلومات نشته. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وای د حکومتي استخباراتي ادارو لخوا په زور د مخالفینو د بيدرکیو لړۍ له ناآرام بلوچستان ایالت څخه خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او د سند و کراچي ته هم غځېدلې ده. په کوټه کې د بشري حقوقو د ادارې مشر شمس مندوخیل دی ریډیو ته ویلي حکومتونه د بيدرکه کسانو د قضیه په حل کې ناکامه پاتې سوي او داسې ښکاري چې بې وسه دي.
خلک اوس په دا کراچی کې څه کوم صورتحال دی، په خیبر پختونخوا کې دی، په وزیرستان کې دی، دا په سوات کې دا وسو، دا د سټیټ په ډېر زیاتې دغه کې دی. ریسنټلی کفایاتي یورپین یونین هم رپورټ ورکړی په بلوچستان کې د انسانیه کوڅې ډېر زیاتې وایلیشن روان دي. امریکې ورته په دغه باندې رپورټ په بلوچستان کې وایلیشن روان دي. نو په دې صورتحال کې ما سره نه خلاصاوي چې حکومت دا نه سټیپونه دوی څه لاخي باید چې حکومت داس کړنو کې او دا خلکو د حکم خلک چوری دغه ته د وکیلانو د عدالت شهوریات ورکړي.
په بلوچستان کې د بيدرکه کسانو لپاره مبارزه کوونکې 15 اویا کلن بلوچ مشر ماما قدیر بلوچ دا کوي چې هغه ایالت کې تر 15,000 پوری بلوچ سیاسي فعالین استخباراتي ادارو ل خپل کورونو پورته کړی دي او هیڅ درکې اوس نستا.
دا وخت بلوچستان کې مش په فهرست لیست جوړ کړی دی. پنځه دیر زر سه بالا بے درک خلق دے او اتا زر سه بالا مسخ شدہ لاشون دا وقت مشتمل او سوی دے. دا پاکستان ایجنسیان او فوج بے درک کئی بیا غوی سے پشتانہ کئی تحقیقات کئی انویسٹیگیشن کئی بیا دوی وزنی مسخ شدہ لاشونه مشته استي.
بلوچستان کې لتیری یو نیمه لسیز رایسه بلوچو د کشته کچ په بغاوت لاس پوری کړي او د یالت پښتمنیو د بلوچ ولس د واک غښتنه کوي. د بشری حقوقو مشر شمس مندوخیل وای حکومت د دې خبرې په بند دی چې د یو کس د نیونی څلور ورساته ورسته هغه و عدالت ته وړاندې کی. خو له بده مرغه د ده په وینا پاکستان کې په کلونو کلونو خلک بې درکه وي او د هغوی د خپل خپلوانو چیغو او بغارو ته څوک غوږ نه ږدي.
او دا د خلکو بنیادی حق دی، انساني حقوق او بین الاقوامي حقوق سي هغه دا حق دی چې هر چره څوک پورته کې هغه په 24 غنټو کې چې دی هغه په عدالت کې ظاهر وي او موجودګي به وراولي به عدالت لا. لیکن هغه دلته دا نه کوي، نه عدالت نه وکیل سره باندې نه یو هغه دا څه.
د ملګری ملتونو سرمنشي بان کې مونږ د بيدرک کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټولو هیوادونو ځخ کړی چې د بيدرک کسانو د درک لګولو په اړه دي جدي اقدامات وکي او په دې اړه دي پوهاوی لا نور هم زیاته کی. شمیرې وای ګرد دنیا کې هر ورځ تر شپږ سوه زیات خلک بې درکه کیږي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې تاسو ته په دې خپرونه کې یو شمېر رپورټونه او مرکې به وړاندې کوو. ډیو ریډیو سره اوسې خو اوس تاسو پام راګرځو د پاکستان د امریکې او د هندوستان ترمنځ تیر ورځ په واشنگتن ڈی سی کې یو لوستنامه شوې ده. او بیا د امریکا د خارجه چارو سیکرتر جان کیری هغوی د ډاکا او د نوی ډیلی سفر کړی دی. په دغه غونډو کې د ترهګرۍ په خلاف د امریکا د مرستو باور ورکړی دی دغه هیوادونو ته. او بیا په هندوستان کې د هندي مشرانو سره د دواړو ملکونو ترمنځ په لوستنامه خبرې اترې هم کړې دي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو زموږ همکار بختور شانه اورو.
امریکي او هند په خپلو کې هغه لاجستیکي لوزنامه دسخت کړې ده چې تر مخه به د دواړو ملکونو پوځیان د یو بل پوځي اډې یا بیسز د مرمت او سازو سامان د پاره استعمالول شي. د امریکي یو دفاعي چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دغه لوزنامه چې ورته لاجستیک ایکسچینج میمورینډم اف اګریمنت ویل کیږي د ګل پورز د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر او د هند د دفاع وزیر منوهر پاریکر ترمنځ دسخت شوې ده. دواړه دفاعي چارواکي د اپریل په میاشت کې په دې خبره سلا شوي وو کله چې د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر د هندوستان په سفر وو. د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر د هند د دفاع وزیر پاریکر له دفاعي مرکز پینټاګان ته بلنه ورکړې وه، چېرته چې دواړو مشرانو هند ته په وروستیو کې د امریکا د یو نږدې جنګي ملګري په حیثیت خبرې اترې وکړې. د هند دغه حیثیت اعلان د جون په میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د واشنگتن د دورې په وخت شوی وو. د امریکې او د هند د دفاع د وزیرانو د ګل پورس په پینټاګان کې شوی دغه شپږم غونډه وه چې په داسې حال کېږي چې راتلونکي میاشت نه به په هندوستان کې د امریکې او هند ګډ پوځي مشقونه شروع کېږي. دغه پوځي مشقونو ته یود ابیاس ویل کېږي چې راتلونکي میاشت نه د هندوستان په شمالي غرایز سیمو کې شروع کېدونکي دي. په دغه مشقونو کې به د امریکې د پوځ مشري لیفټننت جنرال سټیفن لینزا کوي. نوموړي د لیویس میکارد شریک پوځي بیس نه وایس اف امریکا ته ویلي د دواړو ملکونو پوځیان به د امن قوي کولو او جنگي چالونو ترڅنګ د ترګرۍ د مخنیوي په اړه یو شمیر مشقونه ترسره کوي. نوموړي ویلي د دوی پوځونه به یو بل سره د پلاتون په کچه هم ګډ جنگي مشقونه کوي. اخوا په بنگلاديش کې د شیخ حسینه واجد په حکومت نیوکی کیږي چې په هیواد کې د روانې ترګرۍ په سر یې کوټلي ګامونه نه دی اخیستي او نه دا مني چې ګنې د دغه ترګرۍ تعلق د داعش سره دی. څوک چې په بنگلاديش کې د یو شمیر تندره وډلو سره نږدې اړیکې لري. ولې د امریکې خارجه وزیر جان کیری وای د بنگلاديش چارواکي دغه خبره مني او وزیر اعظم شیخ حسینه واجد سره یې په دغه اړه واضح خبرې هم شوې دي. نوموړي کیری د امریکې لخوا د بنگلاديش سره د جولای په لومړۍ نیټه د ترګرۍ په پیخه خواخوږي هم ښکاره کړه. په دغه ورځ په یو ریسټورانت تر سره شوې ترهګر حمله کې شل کسان وژل شو او ځمواري د خودسره اسلامي امارت په نامه وسلواله ډلې داعش قبوله کړې وه.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا خبرونه نیخ په نیغه د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو په ویب پاڼه اوریدلی همشه او دغه سي د ډیوه ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې چې د ډیوه ریډیو سمره ویډیو رپورټونه وي تاسو هغه نیخ په نیغه کتل همشه او په هغه باندې ډیوه ریډیو سره خپل رائے هم شریکولی شي. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د منځنی ایشیا لپاره د امریکې نائب مرستیال سیکرټر ډینیل روزنبلم وای په دې سیمه کې د ثبات لوجه دیتا ډیره کمه توجه ملاویږي خو زیاتوي د امریکا نوې صدر تبه د دې سیمې اهمیت ورخایي. هاغلی روزنبن په نور تفصیل یو مرکه کې وایس اف امریکا سره شریک کړی دی. تفصیل یې د ډیوه ریډیو زمو همکار شعیب زاده نه اورو.
په داسې حال چې د مرکزی ایشیا هیوادونه د روس نه د خپلې ازادۍ 15مه کلیزې نمانځلو تیاری کوي. د دغه هیوادونو لپاره د امریکا خارجه دفتر نائب سیکرتر ډینیل روزنبلوم د وایس اف امریکا ازبک څانګې ته ویلي امریکا په دغه سیمه کې خپل مفادات لري کوم چې د چانه پټ نه دي او امریکا به په راتلونکو کې هم د دغو ملګرو هیوادونو سره خپل همکاري جاری ساتي.
Put it this way, first of all, there are sort of two underlying fundamental interests the US has in Central Asia.
خغل روزنبلوم وای چې امریکا په دغه سیمه کې دوه بنیادی مفادات لري. لومبه دا چې مونږ غواړو دغه هیوادونه آزاد وي او په خپل خپو ودرېږي او دوی مقصد چې د سپتمبر 11 د پیښو وروسته بدل شوی چې مونږ غواړو دغه هیوادونه دومره مضبوط وی چې د ترهګرو د فعالیتونو مرکزونه جوړ نشي. د امریکا د خارجه محکمې نائب سیکرټر زیاتی چې موږ لیدلی په کال 1999 کې په افغانستان کې څه وشول او د دغه وروستو حالات د امریکا لپاره څومره خطر جوړ شو. نو موږ غواړو چې دغه هر څه په منځنی ایشیایي هیوادونو کې ونشي. نو زموږ لوی مقصد چې دغه هیوادونه آزاد او په خپلو خپو ولاړ وي او د ترهګرو ځالې جوړې نشي او د دغه مقصدونو ترلاسه کولو لپاره موږ درې مهم کارونه په منځنی ایشیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو سره په شریکه کوو. لومبه د دغه هیوادونو امنیت د دغه مقصد لپاره موږ یو شمیر ګامونه پورته کړی دي. موږ د دغه هیوادونو عسکرو لا تربیه ورکړې ده. دوی لا پوځي سامانونه ورکو او د خپلو سرحدونو د حفاظت لپاره یې تربیه کوو هم. دویمه برخه اقتصاد دی ځکه چې موږ پوهیږو دغه هیوادونه تر هغې نشي مضبوطې دی تر څو چې په اقتصادي توګه په خپلو خپو ولاړ نه وي او په اقتصادي پرمختیا کې دغه هیوادونو لا د هیواد دننه اصلاحات او د ګاونډي هیوادونو او بهرنۍ نړۍ سره ملګرتیا مهمه ده. دریم مهم هدف چې موږ یې لرو هغه دغلته د ولس د ګټو حکومت دی چې حکومت داسې پالیسیانې ولري چې د خپل ولس خیال وساتي او ولس ته ځواب ورکولی شي. د مرکزی ایشیا مهم هیواد ازبکستان د صدر اسلام کریموف د صحت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلی روزنبلوم وویل چې موږ سره هم هغه رپورټونه دي کوم چې د نورو سره دي او څه چې د حکومت لخوا ویل شوي دي. موږ دعا کوو چې هغه ښه صحت ولري.
We wish the president and his family well and hope for good health in the end.
د صدر اسلام کریموف پر ځای د بل چا پاړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلی ډینیل وویل چې زه په دغه سنه ویل غواړم زه به یوازې دا ووایم موږ د ازبکستان او د نورو مرکزی ایشیایي هیوادونو د ازادۍ احترام
کوو.
د ښاغلي اسلام کریموف زامن نشته او د هغه مشره لور ګلنارا د کال 2014 راهسې د ولس وړاندې نه ده راغلی د کله نه چې داسې رپورټونه راغلي وو چې هغه د کور دننه بندي کړی شوې ده. د صدر کریموف دویمه لور لولا دا وخت په پیرس کې د یونیسف د سفیر په توګه کار کوي. ازبکستان د 2.5 میلیونه آبادی یو لوی هیواد دی چې ډیر وخت راسه د اسلامي تونروي سره هم مخ وو. د دغه هیواد پوله د افغانستان سره هم لګیدلې ده او دغه تل سیاسي اړېګړې په دغه سیمه کې ډیره نارامي راوستي شي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسي هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې.
ګر ګرانو خدرمنو اوریدونکو د ډیور ریډیو خبري خبرونه لا دوام لري او دا مهال چې کومه موضوع روانه ده او ډیره توده روانه ده، هغه د افغان کډوالو پاکستان څخه د وتلو پروسه ده چې دا مهال په زرګونو افغانان کډوال د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د لارې وتلي دي او بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. په دې حق لباندې هم یو راپور لرو چې د صوبایي حکومت او افغان کډوالو د ستونزو حل لپاره چارواکو یو غونډه تر سره کړی ده او هغوی د پریکړه کړی ده چې افغان کډوال د پاکستان کې نه زورول کیږي او تر د وتلو نیټې پورې دي هغوی ته دغه اجازه ورکول شي چې خپل ژوند په آرامه تر سره کړي. او بل دا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم دا ویلي دي چې حتی د کومې نیټه چې دوی ته ټاکل شوې د وتلو د هغې نه وروسته هم افغان کډوال ته دغه اجازه ورکول شي تر څو هغوی خپل کوم ځمکې یا کورونه چې هلته اخیستي دي هغه خرڅ کړي او دغه موقع د هغوی ته ورکول شي. بل دا چې د پولیس چارواکو نه هم دغه غوښتنه کړې ده چې افغان کډوال دی په هیڅ نشان زورونه ورته نه کیږي. په دې حق لباندې کوم راپور چې موږ سره شریک کړی دی مدثر شاه هغه تاسو ته وړاندې کوو.
د غونډې نه پس وزیر اعلی پرویز خټک مطبوعاتو ته خپله وینا کې وویل صوبایي حکومت کله هم پولیسو ته امر نه دی کړی چې افغان کډوال دې په زور افغانستان ته ولیږي. البته نړیوالو ادارو سره تړونونه وفاقي حکومت لاسلیک کوي او وروستو دوو میاشتو کې د افغانانو واپسۍ کې تیزی راغلې ده، خو ویل راجستر شوي افغانان د روان کال تر اخره پورې دلته د استوګنې پوره حق لري.
دسمبر 2016 تک تو ایک کلیئر بالکل اجازت ہے جو رجسٹر ہو گئے وہی آپ لے سکتے ہیں، ہمارے مہمان ہیں ہم ان کو ویلکم کریں.
وای افغانان زمونږ دلته میلمانه دي او پولیس ته امر وکړو باید د پلټنو عملیاتو کې افغانان بې ځای تنگ نه کړی شي، خو ویل غیر راجستر شوی افغانان د صوبې لوی ستونزه ده او باید وفاقي حکومت د دې راجستریشن لپاره کومه طریقه جوړه کړي. د غرض وزیر اعلی ویل کم افغانان چې راجستر شوی نه دي هغه تر 15 نومبر پورې دلته د اوسېدو حق لري او پولیس په پزت هیڅ قسم کاروایی نه کوي. او د پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه مامن په مشرۍ کې د یوې کمیټه اعلان وشو چې د کډوالو د ستونزو او د دوی په عزت سره د واپسۍ لپاره به صوبایي او وفاقي حکومتونو ته تجویز وړاندې کوي. خو په دغه مهال نوموړی ډیور راډیو ته وایي کډوالو ته د دوو او دریو میاشتو نیټه ورکول یو غیر انساني کار دی.
په کار چې خبره صفا شي چې سره کډونه نشته، په کار چې هغه کډونه ورکړي هغه آیډنټی کارډ ورکړي ټمپری کارډ ورکړي چې پولیس یې تنګی نه ڈیڈ لائن چکم دے کول دا غلط خبر ہے شدہ دو میش دی درے میش دی سلور میش دی اس لیے خلق کو پورن ورن شوی کلی ورن شوی کاروبار ختم شوی ان سیکیورٹی دا او تو تد بد بدری درے میش دا ان پیر دی دا ان ہیومن خبر
وائی دی کمیٹی نور غڑی بہ اس ٹاکی او داسی تجویزونه بہ وڑان دے کئی چ پ دے مسئلہ د دواڑو ہے وادونو اڑی کی چرتا اغیز منی نشی. حسین ار وزیر عنایت اللہ خان چ تعلق جماعت اسلامی سر دے وائی د دمر ڈیری مودی تیرے دولو نہ پس باید پاکستان دئی تا پورا شہریت ور کی
زونگا جبا یوادا زونگا جغرافیا یوادا او زونگا نسل یو دے او زونگا ریلیجن او مذہب یو دے اگے دا سبب عزت ای ندی استل پکار او زب اداوی چدی دا سٹیٹسٹکس دی چے موجودہ کم افغانان دی 1.5 million پارے کی 74% اگے جو پاکستان کی پیدا شیوی چ پاکستان کی پیدا شیوی دی نو بین لا قومی چ کم نامز دی او پاگی کم روایت دی کمل کی پیدائشی ترقی یافتہ ملکوں کی اغد اغمل شہری اغیر شہریت ورگی
دغرز دوامی نے شلگون پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک ہم پدے نظر دے چے افغانانو تا باید زیات وقت ورکڑے شی تر سو دئی خپل کاروبارونه په صحیح توګه غون کی
دلته دغی ډیر لوی عمر تیر شوی دی دلته دغی ماشومان پیدا شوی دی دلته غی سبقونه وای دا طریقہ چې دا پدے کې د توسیع وشي او دغی بین الاقوامی معاہدی دلان دی دی ته کافی ټیم ملاو شي چر دی کم پراپرٹیز دی دی چې کم جائیدادونه دی دی چې کم کاروبارونه دی چې هغه اونه پونه نه چې دی دا محسوس نه کوي خلک هم دا محسوس نه کوي چې دغه نیلامی نه چې دی ته ټیک ټاک ټایم ملاو شي او رضاکارانه تور باندې چې څنګه دی تل غوړ کې دی بیا غسل دی.
بل خو د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر وای د پیښور د سوکنو مرکز نه هر ورځ 1500 کورنۍ واپس وطن ته روان دي او په دومره لوی شمیر کله هم نه دی لیدل شوی چې افغانان خپل وطن ته واپس ځي. مدثر شاه وای صف امریکا ڈیور آڈیو پی خبر.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د دې خبری خپرونې وروسته به د ډیوه ریډیو هلو ویب پروګرام چې نن موضوع ده داعش او سختریزي د داعش په حق له به تاسو سره په دغه پروګرام کې خبرونه شریکوي د ډیوه ریډیو زموږ همکار رحمان پوډری. تاسو یې اوریدل مه هیروي. اوس یو بل رپورټ ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د کمیټې مشر سرتاج عزیز ډیوه ریډیو ته ویلو چې د قبایلي سیمو اکثریت د خیبر پختونخوا سره یو ځای کېدل غواړي او دغسې قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون به ختموي. په دې حق له د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومند غلنۍ ته ورغلی او هلته کې د مومند پولیټیکل الاینس غړو سره خبرې اترې کړې دي او دوی پوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په حق له دوی سوای نور تفصیل یې د دغه مشرانو له خولې اورو.
د مومند ایجنسی سیاسی ګوندونو نن په ټول ګوندیز کانفرنس کې د وزیر اعظم کمیټې لخوا را جمع کړی شوی سپارښتنو هرکلی کړی. دغه سیاسی ګوندونو غړو په وینا عدالتي نظام غزول او بلدیتي انتخاباتو غوښتنه دوی د ډیر وخت را هڅې کوله او سپارښتنو کې دغه شامل کړی شوی. د مومند ایجنسی سیاسی ګوندونو اتحادی مشر ډاکټر فاروق وای دغه اصلاحاتو هرکلی کوي خو په دې خبره نه دی خوښ چې د پټه خبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره د 15 کالو موده ورکړل شوی. پاتې چې دا پروسه د کال 2013 قومي انتخاباتو نه وړاندې سرته ورسول شي.
سال ور کړی دی چې په 5 سال کې به موږ دا کو په تدریج کنه د دوی چې کومه خبره ده نو موږ دوی چې د 2018 الیکشن خو یو نیم کال یا 18 میاشتې پاتې دي نو که دا موږ نه وځي دا دین دې کې اون شي نو به موږ 2023 ته انتظار کوو نو موږ وایو چې تاسو په خپل ورکم کړی دی او تیار هم دی نو دا 2018 د الیکشن نه مخکې امپلیمنٹ کړئ چې دا د قانون هیڅ جوړ شي.
هم تیر ورځ مومند ایجنسی کې ځینې مشرانو د اف سی آر په حق کې غونډه کړې او د فاټا خیبر پښتونخوا کې شاملولو مخالفت یې کړې. خو سیاسي کارکون ساجد مومند وای چې دغه حکومت په لور مشران دي او شخصي ګټو لپاره د بدلون مخالفت کوي.
دا کوم مشران چې راټول شي وو وی زبدو یم ما ډېر په مازرت سره وین چې ردوی خپل مفادات او چې کوم دغه داغي خطر ده ورته منګور تداوی شهره د خپل قوم مستقبل ته وګوري او وی کال تیر شو پاکستان څومره مطلب نو کته سو ته وګوري روډونو ته وګوري اسپیټالونو ته وګوري منګ قبایل چې کوم پسمنده پاتې شي دا ودی پاتې شي دي نو دغه مشران ته منګ داوی شي راشه منګ ټول پرې د پاکستان چې کوم د ترقۍ دوړ دي دې کې به ټول لوړ شنه منګ غوي ته یو پازیټیو میسج دا ورکو چې مخکې منګ مشران زمنګ چې کوم سړي راځي ان شاء الله چې کوم کریډیبل مشران دي هغه به وسم راځي هغه مشرو کې ماغه مون په سره کې باغې نوادي.
د قبایلی علاقو صوبه کې زر شاملول غوښتنه د فاټا سیاسي اتحاد لخوا هم شوې او په راتلونکي 8 اکتوبر باندې به په پیښور کې خپل دغه غوښتنو په لړ کې لاریون کوي. په 2 اکتوبر به په دغه سپارښتنو قومي اسمبلی کې بحث هم کیږي خو ماهرین وایي چې د اسمبلی په بحث کې دغه سپارښتنو کې کومې نوې خبرې شاملولو امکان نشته. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، مومند ایجنسی.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
Thank you.
ګرانو خدرمن اوریدونکو په سیسو شیبو کې برازو به تب تاسو ته 15 منټه خبرونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ چې نن د دایښو سختريزي د خبرونه بوي تاسو رحمان ګونری وړاندې کوي، خو از مونږ همکار ارباب محمود علي به هم تاسو ته د دیوا ډاکټر د خبرونه وړاندې کوي او تاسو سره به میلمانه هم په دې خبرونه کې تاسو سره ولي او تاسو هم په خبرونه کې کولای شئ چې شامل شئ. ټلیفونونه او د صحت په حق لا کومې پوښتنې چې لري هغه هم تاسو کولای شئ.
وخت به ورته زوخم چې د پاکستان په وخت باندې د شپې د 11:00 نه تر 12:00 بجو پورې دا یو ګنټه وي یو ساعت وي، په دې کې مونږ یوازې او یوازې د صحت په حق له خبرې اترې کوو. خلک وایي که مال نه وي که دولت نه وي که صحت نه وي نو سهم نه وي.
رښتیا هم زموږ سره اوسئ خدرمن اوریدونکو.